د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز د لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. رابندرانات ټاګور د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر وایي، شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډېره ښکاره نه وي. د همدې لپاره سټیفان مالارمې فرانسوي شاعر وایي، شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعری ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسا شي. مثلا که ژمی وي، ونې وي، څوک نه وي او ته یوازې د لغړو ونو له ژغ سره ژغېږې، د باد شپیلکي ته غوږ شې، د واورو له نڅا سره سترګې غړوې او داسې احساس کوې چې آغاز انجام ته رسېدلی دی. دغه تصویرونه کله یوه پلوه خواږه دي چې له طبیعت سره غاړه غړوي، بل پلو ترخه دي چې د پای شېبې راغلي دي. همدغه شېبه امریکایي شاعر رابرټ فراست په واورین ماښام کې له ځنګله سره شعر کې راسره شریکوي. د دې شعر ژباړه دا ځنګل د چا دی فکر کوم پوهېږم، کلی کې کور دی، ما نه ویني چې دلته درېدلی یم، ګورم ځنګله ته واوره ترې څڅېږي، زما وړوکی آس به ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلي نشته، یوه لور ته ځنګل دی، بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی. د ټول کال تیاره ماښام دی، آس مې سر څنډي، ګړنجونه د قیزې را ګړنجوي لکه دی چې ما پوښتي تیر وطنه در نه شوي. یوازې یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره یې په مخه ده. تور دی دا ځنګل، ژور دی، زړه دې ورته کېږي، خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم. دلته په شعر کې د ځنګل څښتن له ځنګل سره ارتباط لري. واوره هسک او مځکه سره وصلوي، آس له قیزې سره تړلی دی، شاعر له معشوقې سره چې غالبا په کلي کې ده، خو دا ټولې اړیکې تر خوب مخکې باید راوسپړل شي. څرنګه فراست مو فکر ته اړ باسي. په واورو کې پټ ځنګل د یوې غلي او زړه راښکونکې صحنې سمبول دی چې راوی مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غوښتنو لاس په سر شي. دا آس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی. آس ګړنجونه ګړنجوي چې ښایي د مسؤلیت احساس وي یا د بهرنۍ نړۍ سمبول وي. د شعر په آخره کې تکرار، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، یو ډول ژمنه ده چې د شعر کرکټر ته د هغه مسؤلیتونه ور په زړه کوي. په دې شعر کې د فراست د ډېرو نورو شعرونو په څیر یوه ډرامه ده، ښه ډرامه چې لیکوالې د خپلو کرکټرونو ښه او بد نه وایي، راښکاره کوي. په واورین ماښام کې له ځنګل سره شعر کې د ژوند په اړه د فراست مشهوره خبره ځای شوې ده. دی وایي، څه چې مو د ژوند په باب زده کړي دي په دوو لفظونو کې خلاصه کولی شم، ژوند درومي. فراست په 1903 کال کې ومړ. دی وایي چې شعر نه ژباړل کېږي. که د ځینو نورو شاعرانو په برخه کې دا خبره سمه نه وي، د فراست په شعرونو صدق کوي، ځکه چې د ده د شعر د ښکلا پټ پیټی ژباړه نشي لېږدولی. د ژباړې په اړه مې د امریکا د متحده ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پوښتلې چې شعر ژباړل کېدای شي کنه.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
فکر کوم تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، د مضمون او تصویر قوت ده. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته ده.
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري، نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ، نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. خو صحیح ده، اوس چې فکر کوم هلته هم دا خبره صدق کوي. ځینې ترجمانان د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي د په هره ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم، خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي. خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور یو نوه آگاهی د وزن باید پکې اوسي. نو هغه
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې د پدیک په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د څنګه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال جلالالدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډېر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی، دلته زموږ سره نږدې جورجیا کې دی. هغه بیخي وزنم پریښی دی، دغه هم پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
تاسو کلمات یاد کړل، کلمات هم خصوصا د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزند د فارسی، پښتو، اردو، عربي چې رسم الخط سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره څه کوي؟
او خو هغه نو زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوی شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتو نه روحیت واخلي. څه خبرم چې دا ګور را سره ومني کنه، خو ما خپله د بیدل او د مولانا ځینې شعرونه چې په انګلیسي اړولي دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ځکه
نو اوبه شي. یعنی ځینې بیتونه مې ایسته کړي دي، ترې ایستلیم دي.
او ډېر بیتونه مې ایستل دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي د بیتونو په ځای.
او بخښي دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي. له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه یې دنده دا وي چې زه ترجمه کړم، نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه. نو که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو دا غزل نه وي، ماسې یو نوی شعر وي.
البته په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی. نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وژباړي؟
په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی، قافیه ورباندې یو جوړښت تحمیلوي. نو هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، نو هغه څو بیته ترې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي، نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي؟
دا خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاست که نه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمېدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نو هغه خو د یوه مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي، هغه مستمه نه ده.
استاد جنید، فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده. په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهور ترجمه چې ده هغه خود فیتزجرالد ده چې ما لسته ده، یعنی ختیام چې ډېر ښه اثر دی. خو سره له دې روحیه بدله، روحیه یې شته، روحیه شته، خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبره یم چې هغه د عربي ترجمه به یې څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د دې مشهوره ترجمه کې هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخت شراب وڅکه او غم مخره، دا خوشته پش خیام که خود خیام اغا ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی، ورک خو نه دی، خو په ترجمه کې ضعیفه شوی دی.
له استاد جنید شریف څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
امریکایي شاعر ټي اس الیوت وی شیر حق څوی چې واځي احساسې دای شي تشې کېدای نشي. د شیر نړیواله ورځ د چمی پورسته او دا ورځ یوازې د شیر لپاره نه ده، د شاعر لپاره هم ده. د شاعر په اړه عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیستا شیر تر سیاست مهم ښکاری. دی وی که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیږي، په تاریخي پیشه بدلی شي، خو شیر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼاوي ځلی شي. د پیو مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منل شاعر مثال راوړ او ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شیر برخه ګرځي. مثلا موږ افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی یوه برخه کېږي، ادونیس درې شرط شته: چې خپله ژبه ولري، یعنی خپل شخ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی، دوم دا وای چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شعر نوی لارې ولري، نوی کړکۍ پرانیسي چې لوستونکي ته سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وخوړی شي. د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو، خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو، دا به ترې واورو چې د دوی په شاعري کې څه بدلون راغلی دی.
په شعر کې خو طبیعي خبره ده، تغیر راځي، د وخت په تېرېدو سره پکې تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ پکې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغیر باندې پوهیږم، او لوی تغیر پکې دا ده چې لومړی وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایط تو به هم تغیر کړی او ایما ځانی تجربه به هم تغیر کړی، او یا به مې دا وس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی، او همدا اوس چې زه یې لیکم کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي، او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کېدل یې ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کړم. او یعنی په ټولو کې لغه پخوانی عمومي حالات څخه اوس ټول لا چاپیریال یو نور تجربه هر څه خاصه وي دي، او زه فکر کوم همدغه تغیر ده، او ما خپل همدغه تغیر مثبت کاریږي، نو دغه تغیر راغلی دی کی.
له حمیم جلالزی څخه مننه، اوسم یو بل مننه چې خپل یو غزل په خپل شخ لاسه جوړو یادې به مجلې سره شریکوي.
چې د خپل زړه له درزیدو سره حساب د کړم، په د ساعت د عقربې په استراب د کړم، که ته را نشې نو مانا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب د کړم. عشق موده وشو چې پاڼه مې څوک نه اړوي، عشق موده وشو چې پاڼه مې څوک نه اړوي، د بې سواد سړي کور کې پروت کتاب د کړم. زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، ته چیرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم. چشوي مسکۍ راته دې ټولې دروازې بند کړې، چشوي مسکۍ راته دې ټولې دروازې بند کړې، د زندانی غوندې احساس کوم خراب دې کړم. ته مې همیمه زندگی کې بې دلیل اوسه، تمی همیمه زندگی کې بې دلیل اوسه، لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. زمزمه غزل هغه شاعره ده چې د طب د وروستي کال محصله وه، او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له بندېدو سره یې تعلیم په نیمه کې پاتې دی. خو دا وایي چې د زړه غم په شعر سپکوم. اکرام الله اکرام راپور لري. راپور د زمزمه غزل په څرګندونو پیلېږي چې د شعر په ژبه څه وایي.
زما هدف دا ده چې د هغوی احساسات، د هغوی چپ شوی غږ په ټولنه کې خپور کړم، تر نورو یې ورسوم.
شاعره او لیکواله زمزمه غزل ده. هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شیرونه او مقالې لیکلي. زمزمه وایي په دې ډول غواړي د خپلو افغان نجونو غږ اوچت او پیاوړی وساتي.
په شعر کې د نجونو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولی شي، تاثیر درلودلی شي. موږ کولی شو د خلکو هغه احساسات راوپارو، هغوی ویښ وساتو، د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو.
زمزمه غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي، خپل هم د دې محدودیتونو یوه قرباني ده. هغه چې د طب پوهنځي د وروستي کال محصله و، وایي هیله یې درلوده چې یوه ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنځور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټۍ کړي. خو په خبره یې اوس خپله په یو زخم او خپله په یو درد بدله شوې ده چې یوازې شعر یې آرامولی شي.
زما لهیلو نه حساب اخلی لګیا دی سړی، لما قلم لما کتاب اخلی لګیا دی سړی. زه یاد کوریم یاد کوریم یا په عقل کما، زه یاد کوریم یاد کوریم یا په عقل کما، ما ته کفن ما ته حجاب اخلی لګیا دی سړی.
د زمزمې په خبره افغان جونی او میرمنې د هغې شیرونه ډیر خوښوي او خپروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعري میرمنو جنکو ډیره خوښه کړې ده، زه یې په دې برخه کې ډیره ستایلې یم، تشویق کړې یم، مننه یې کړې ده، ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي، تر نورو مې رسولي دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلوما کړې دي، ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي او خپل احساسات یې پکې څرګند کړي دي.
د یادونې ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده، بلکې یو شمېر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخ غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لورې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، ځان ته په دې باندې سوا بخلی لګیا دی سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپکه شوله، زما له زلفو نه ګلاب اخلي لګیا دی سړی. د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د سندرمارو نه رباب اخلي لګیا دی سړی.
د یو شمېر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفي اغېزې کړې دي، داسې چې د پخوا په څېر ډېره شاعري نه کوي. له دې ډلې یوه هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده، هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده، خو دا وایي چې اوس حالاتو باندې منفي اغېزې شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ډېره.
علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوې ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړي ولیکو، ریسرچ به وکړو، نه ما به د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، تر بیا د هغه نه وروسته یو شی ځینې جوړ کړم د ریسرچ په حساب. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړه شوې، نو بیا ما کولی شو چې زه هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړې تستره د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته عینې مې څه دی؟ زه باید یو څه یو څه احساس کړم. دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی. بیا زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کل انسان ځان ته پلمېم جوړوي، ځکه نه پوهېږم صدقانه خبره دا چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغې سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي، څنګه یې شمېر کړي؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار ده چې تاسو ډېره شاعري
وکړئ. یو مرحله کې چې انسان یې چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کړي، ځکه چې که احساس کړي فکر کوي غرقېږي،
یعنی د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد به یو معنا پیدا کړي که نه، لکه یو څینه چې انسان خوږېږي، یو باید یو دلیل ولري. درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې وي، او پوښتنې دومره فضابوونکي وي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي د ځان په شمول.
وبخښئ، فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغسې احساس کوي. هنر باید د سیاست په عینکو کې ونه کتل شي.
ډېره عجیبه پوښتنه، لیکن زه د یو فرد په توګه له هغه څه تېره شوم چې څنګه به یې بچه دا یم. زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت. زه څنګه د دې جدا یم؟ ما څنګه له هنره پېژنې؟ زه خو د هماغه تجربې برخه یم، زه خو د هماغه درد برخه یم که نه؟ په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم. زه څنګه له هغه څه جدا یم؟ که جنګ په دې وطن کې زه برخه یم، زه وم هغه څه ما په سترګو لیده که اوس دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کوي، زه څه ډول ترې بېله یم؟ زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم. زه یو بل څوک سم د دې لپاره چې زه شعر لیکم، زه څنګه شم؟ زه د هغه تجربې برخه یم. زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد بیا په خپله هنر ده، درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په نړۍ کې د ځینو نورو خلکو حالاتو ته څوک وګوري، په منځني ختیځ کې عربان مهاجر شوي دي، ډېر عالي ادبیات یې لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات چې دوی مهاجر شوي دي او خپل وطن لري دي او له لرې ورته کتلي دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستانه وتلي و نورو هیوادونو ته تللي و، هلته هم ستونزې و مشکلات ډېر و، د خلکو ډېر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالي کړې ده، داستانونه یې لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم، څه شی د دې باید سوي دي چې له شعره کې یو څه فاصله واخلي؟
فکر کوم یو لوی دلیل زه په خیر یو څه وخت اړتیا لرم، هغه د هر چا د رغېدو، د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي. یو دا خبره هم ده. بله خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم، لکه یو انسان نه پوهېږم، زه لږ ډېره یم. ښه خبره نه ده دا، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه؟ زما خی همداسې یو حالت وي. یو دا خبره ده. بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند. زه چې کابل کې وم، ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم. ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي، زه به چې سهار راویښه شوم، نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم، ما ډېر شعرونه یو وخت کې لیکلي دي، اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې. کله کله چې زه د خپلې کوټې نه بل چېرته وم، او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی، ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نیم ځای کې څه کار کوي، یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه ته بهم پام کړی ده، د اکسانو ته، د حیوانات چې کسی کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه. مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي، یو چیبه باندې ټیټېږي او هغه کوي. هغه د پاره هغه کاس خای شپې شپې هغه ته تیر کړی د دې لپاره چې هغه یو صحنه هغه کې او د هغه یو صحنه د ټوله کاسې د هغه یو صحنه د ټول هنر دی هغه یو صحنه ټوله راڅې دي چې ارزي شي راینه نو څه دی هغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کې تی باید ریکارډ کې او کنه سو بیا درنه لاړی
تاسو ولسی په خپل کوټه کې مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خواس براتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شعر او په بل جیب کې به مې هم شعر خو بیا ورسته چې لبنان لري سم و بیا دا شعرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دا خبره ده دا څومره
ښه او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي پخوا مو ډېر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یو مقطع زمانی کې ډېر څه نه څه لیکلی یو ځل ډېر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي دا شی هم ده
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي بیا په دې شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي د عقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه چې زه قید ورته ږدم لیکن د عقل تر یو ډېره وخته پورې کم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې اوس موږ خلک فکر کوي چې اول څو میاشتې د کې نه دوامدار څه څه کارونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي دغه ستا لیدلوره ای د شعر د پاره څه دی دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم خلکو کومه خبره باید راواخلې کومه روانه اخلي ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي حتی کار څومره خراب شي دی کار څومره بیکاره شي دی کار څومره کمزور شي دی باید ویږي ضرور نه ده چې اسمن دي خبرې کی او هاي ډیر کله زه شاته ګورم چې په دې شو دی ډیر پښیمانه یم ما په نظر ډیر خام شي دی نو وایي خپل کې کلی نو وایي خپل مې باید نه وایي خو بیرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای مو شیرو نه برکته دغه احساس نن زلرم یو مرحله ته چې انسان ورسېږي مو فکر کوم چې څو وخت دریږي دا به هیڅ بد نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کیږي او هغه د موضوعات له تکرار انسان ژغورل کیږي که یو څو وخت وقفه ورکړي البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اسمن د شعوري لاسي ورکړي که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله یې زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې ممکن پوخ شي ممکن تجربه پخېږي ممکن فکر بدلېږي ممکن زاویه بدلېږي او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي
له اخلي خپلواک څخه مننه د چا په نوم د دوی یو شعر هم لرو چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام یې لاورولی دی دا یو لاغو شعرونو څخه دی چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته لیکلی دی یعنی د هغه زمانې شعر دی چې دوی وایي کم شعرونه مې لیکلي دي خو په ورته وخت کې دوی په خپلې مرکې کې دې ته اشاره وکړله چې هغه کسان چې کم شعرونه لیکي شایي ښه شعرونه ولیکي د څا شعر هم له همداسې شو شعرونو څخه یو شعر دی
دوبه تور خط میرسیږي تر ویډیو یو وینه غوټه 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 وینه نه ده همدا خط دی رګونو کې ساره دې
دیوال لمس کرم، دیوال یخ دی، دیوال لون دی، دیوال وگی، دیوال غبر گلاس را نخوری، لدیوال ملستونی تولوما، دوار استرگی سرخوما، سوڑا دا دائره دا اوزلویا اوزستارا دلت سرنگا ایسارا. سوڑا دا دائره دا اوزلویا اوزستارا دلت سرنگا ایسارا. پاس شنکای اسمان را کاری تکی سپینی کرخی وریزی، یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی. آه مکمل دایره ورسر چرخی. پاس شنکه اسمان رخ کاری تکی سپینی کرخی وریزی، یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی. مکمل دایره ورسر سرخی او زلو یا او زستر، وڑکی دایری یوڑم زنو کان خورم، زمی زان خورم، یو خاش مرغی الوزی، یو خاش زرد زلیگی، ز سرخیگم، زورکیگم، ز پتاکی، پاتکیگم، ز سرخیگم، زورکیگم، ز پتاکی، پاتکیگم.
لځوانې منلې شاعر اغلې خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وځلېده او د روژې مبارکې لاره رسیدو سره دې میرمنو او جنو په دې ډیوې لاس نیولی دی چې په اختر کې به یې بیرته له خیره سره اونیزې غونډې پیلې شي. د دې ادبي بهیر یو فعاله غړی هم فتانه ژوند ده، د اقرا مجلې د امتیاز خاونده او مسول مدیره. د دې مجلې د لومړي کال درېمه ګڼه تازه خبره شوې ده. له اغلې ژوند څخه به واورو چې په دې ګڼه کې څه مطالب راغونډ کړي دي.
اقرا مجلې په دغه درېمه ګڼه یا د ژمي په ګڼه کې لاندې مطالب پاره شوي دي، لکه د میرمنو الهام بخښونکي ژوندلیکونه، د میرمنو شعرونه او مقالې، د میرمنو حقوق د اسلام او حدیث له نظره، د وی ښځې په کتاب باندې خبرې، روغتیایي لارښوونې د ښځو لپاره، او ځینې ښوونیزې مقالې د ښځو لپاره، او د نجونو میرمنو ځینې رسامیانې. دا موضوعات په ځانګړې توګه د ښځو ځواکمنتیا، حقوق او ساینې په هدف وړاندې شوي، تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅې وکړي.
له اغلې ژوند څخه مننه. د اکرام مجله آنلاین ترلاسه کولی شئ. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه سرته ورسېده. خدای مومل زحمت شبر اجازه اخلم.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.